شپاش بجی شویده ازادی رادو ده ماشامنی خبری مجلی وقت رحمت چی بریم استاسو کوربه السلام علیکم. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې په هلمند کې امریکایي ځواکونو هوایي برید کړی دی. مخکې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په شورابک کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې 13 طالبان وژل شوي او د بس لوی وزیرمه له منځه وړل شوې ده. د طالبانو بیان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو هغه ماینونه چولی دي چې راغونډ کړي وو. د امریکا رسمي سرچینو هم د دې برید په تړاو څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې د طالبانو په بامیان کې یولس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه چیرې کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې مرکزی پارلمان ته د سرتیاسم عمران خان د عدم اعتماد تر رای ورکولو مخکې اسناد وړاندې کړي. د تحریک انصاف ګوند له چارواکي فواد جاودري نن په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د اپوزیسیون ګوندونو له لورې د عمران خان د لرې کولو پروسه یوه توطیه ده چې څو سترې مافیایي ډلې او هیوادونه پکې دخیل دي. د ښاغلي چاودري په وینا د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کمیسیون جوړ شي او له پارلمان سره اسناد شریک کړي. ټاکل شوې ده چې سبا مرکزی پارلمان عمران خان ته د نه باور رای لپاره رایګیری وکړي. بل لور ته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سبان 190 روپیو ته رسېدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بېساری لوړ قیمت بلل کېږي. د پاکستان د مالی چارو شننکي ادارې د روپیو د ارزښت لوېدو لوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د برید پر مهال 9 تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکي وویل چې دا یو عمدي برید و چې پر ملکیانو وشو. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلې دي. زیلنسکي د پولنډ پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د دې برید پر مهال یو سرتیری هم په تمځای کې نه و. دا ساجی راډیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12:08 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې. په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندېښنه هم درسره شریکه وه.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
او په دې خبرونه کې د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم تمرینات په بشکک کې روان دي او بل سبا یې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره لومړۍ لوبه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتي ډول درېدلی دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو، ښایي چې تر ټولو ډېر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتي ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% له فعالیته لوېدلي دي. خالد احمد کوهستانی له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي
زموږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم سوی و، نو موږ په همدې دلیل خپله کارخانه بنده کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. زموږ په څیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوي سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 24% یې په موقتي ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغو ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط سه او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل سول، د روغتونونو کارونه کم سول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اګست له 15 وروسته بیکارۍ ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکوونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینه په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلې دي. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروې شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پرېکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او ان ښایي بازار پرېږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او شرکتونه زیانمن شوي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې په بریتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندلی نه دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې بسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوې چې دي، دا فصلي بوختیاوې دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوختیا دی، به وروسته داغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته واید وي. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروفه او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کی یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي، خلک بهر
سب. یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل د پټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسله د دې داخله لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکړه. په دې معنا که بر ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ پسر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چیز تقاضا نه که داغه په کار بار هم تاثیر وکړي. داغه په کار بار تاثیر وکړي هغه هم رو رو د خپل هماغه وړه سرمایه چې ده هغه هم د لاسه ورکوي.
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته دته کار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم دته کار پیدا شو، په دې یو کال کې چې ده معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځې د کاره پات کېږي، یعنی یو ورځ ضاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تېرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره کوي. یو د چې د تېرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ساجر د ماشمنې خبرې مجله په منځني صفه 1285 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولې شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ادعا کوي طالبان په بامیان ولایت کې 11 ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په راپور کې.
تورزی مخ کې په خاله رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې انجونې د طالبانو دی ویناستې لستېجا د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیري کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو انجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس انجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر 8 نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادرکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په بند کې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویانو پوښتو، خو تر دې د مایز مکاډیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونه وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمیر مترزې خزې نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په بند کې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپارېدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې.
د اوکرين په ختیځ کې د ریلګاډي پر یو تمځي د روسي پراکټي حمله کې د 19 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وایي پر ملکيانو د حمله په لوی لاس شوې ده، خو د روسي دفاع وزارت د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په همدې کې د اروپایي ټولنې درې لوړ پوړي چارواکي د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسیدلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د ریل ګاډو دولتي شرکت وای نن جمعه تر 9 ډیر کسان د اوکراین د ختیځ په کراموتورسک کې د ریل ګاډو پر یو پټلۍ د روسیې په راکټي حمله کې وژل شوی او تر 100 زیات نور ټپیان شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي دا حمله په لوی لاس پر ملکیانو شوی ده. هغه چې په ویډیو کانفرنس کې د فنلند پارلمان ته وینا کوله وویل چې د حمله پر مهال د پیښې په ځای کې د اوکراین هیڅ پوځیان نو حاضر. د ریل ګاډو له دغه تمځي څخه له هغو سیمو چې د روسیې له خوا ورباندې بمباري روانه ده د ملکیانو د ایستلو لپاره کار اخیستل کېده. په همدې حال کې د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک نن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د لاسو بشري دهلیزونو د پرانستل کېدو خبر ورکړ. هغې ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 4,200 کسان وتوانېدل چې د اوکراین له څو ښارونو او ښارګوټو ووځي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر چې اوکراین ته رسیدلي له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره خبرې کوي. هیګر په یو ټویټ کې ویلي دوی اوکراین ته د دې لپاره ورغلي چې ولادیمیر زیلینسکی او د هغه حکومت ته د تجارتي او بشري مرستو وړاندیزونه وکړي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه راپورونه خپاره شول، غربي هیوادونو پر روسیې لا سخت بندیزونه ولګول. روسیا دغه ادعاوې ردوي او وایي ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د فوټسال ټیم چې له 2 ورځو راهیسې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمریناتو بوخت دی، د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په وروستۍ مرحله کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مسابقه کوي. البته را روانه اونۍ مطلب د یکشنبې په ورځ وروستۍ لومړۍ مسابقه ده. که افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله یې لار ورته نه و موندلې. په بشکک کې زموږ همکار د فوټسال ټیم لغړیو سره کتلی، د دوی تمرینونه له نږدې کتلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګیزه بسیار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه.
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو څو آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به خیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بالاخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته به لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
له وړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلت مو ختم رینات و کرل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ. ډیر هلمند یو چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په کتار کې راشو. موږ 2 ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو.
ان شاء الله به شما از ما 2 روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10 د تاجکستان، د اپریل پر 11 د ازبکستان او د اپریل پر 12 د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
و موردل چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله قرغزستان کې ده او د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په تمریناتو بوخته ده. سر له اکشن بی لومړی مسابقه له تاجکستان سره پیلېږي. د سپورت له ډګره له نړیوال ډګره د جنوبي افریقا او بنګلاديش ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د کرکټ په دې لوبه کې جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 2.5 منډې کړې دي. درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه لړۍ کې لومړی ټیسټ میچ جنوبي افریقا ګټلی دی. اوس هم جنوبي افریقا ښه بیټنګ کړی دی. 2.5 د درو په مقابل کې اوچتې نمرې دي.
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي له افغانستان نه د وتلو یو مهم سبب د لونو زده کړې دي. دوی له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو ته ښوونځي پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنیو چې د دوی په واکمنېدو سره له افغانستان وتلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په بهر میشتو افغانانو غږ وکړ چې هیواد ته دستانسي. یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي، نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانسي. له دوی یو شمیر آزادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وتلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. دا مېرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي. طالبانو تر واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم، خو کوم افغانستان ته؟ هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. زموږ لورګانې د زده کړو سل هیلې لري، ولې ترې دا هیلې واخلو؟ طالبان که غواړي چې خلک دې هیواد ته ستانه شي، باید د بشري حقونو دې مراعت کړي.
مجیب لحاظ هم یو له هغو افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې یې کوچنۍ دي، خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هېواد پرېښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل د لومړی حق ده. په دغه عصر کې هم چې څوک د تعلیم دروازې تړي، نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستمه دی هغه نه وسي.
ښاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپلې کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي، خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دیني عالمانو هم په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده نه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تېره جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو ښوونځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دغه وزارت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د ښوونځیو لباس یاد کړی او ویلي هر کله چې د دوی د ښوونځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم طرح شوه، ښوونځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سمه جامه لدي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بېلابېلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنېدو وروسته یې خپل هېواد پرېښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هېواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې د افغانستان وتلی دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
12000 اویا 15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په روشه کې د کابل په بازارونو کې ځینې غیر الکولي څښاک او خوراکي توکي چې کیفیت خورا خراب دی ډیر پلورل کیږي. دا څښاک او توکي ان د خپل اصلي بیې په پرتله څو چنده ارزانه پلورل کیږي. افغانان چې اوسمهال اقتصاد له بل هر وخت ډیر ځپلی، یو شمېرې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره له همدې څښاک او توکو استفاده کوي.
خو روغتیا پالان بیا له دې ډول خوراکي توکو او څښاکو کارونه د روغتیا په سیان بولي. جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کابل د پولی خشتي سیمه ده چیرې چې په کراچیو کې خوراکي او نور توکي پلورل کیږي. دلته هر کال په روژه کې د کراچیو په سر د خوراکي توکو، لبنیاتو او غیر الکولي څښاکو پلور زیاتیږي. ملایی، مستې، شیدې، د میوو اوبه، مربا او غیر الکولي څښاک هغه څه دي چې دلته له نورو هټیو په ارزانه بیه پلورل کیږي. سږ کال چې د جمهوریت له ړنګېدو و میاشتې وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې څو برابره پورته تللي. یو ډېر شمېر خلک لیدل کیږي چې د توکو د پلور لپاره همدلته راځي. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې خپور شي خو همدې کراچیو ته ولاړه ده او غواړي ملایی او مربا ترې واخلي. ازادي راډیو ته وویل ومې غوښتل چې د خوراکي توکو له پلورونکو سره هم خبرې وکړم چې دا توکي له کومه ځایه راوړي او ولې یې په کمه بیه پلوري، خو خبرو ته حاضر نه شول. نورعالم چې له څو کلونو راهیسې په همدې سیمه کې تسبیح او خولۍ پلوري، دې پوښتنې ته تر یو حده ځواب وایي.
غریب خلک دا راځي دلته او خبر نه دي که دا تاریخ صحیح ده نه ده، که دوسه بریبار ده.
خدا چې دا توکي له کومه راوړل کیږي ځواب مو ورته ونه موند. له بلې خوا یو شمېر روغتیا پالان وایي د دې خوراکي توکو کیفیت خورا کم دی او روغتیا ته ډېر زیان رسوي. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې متخصص عبدالحق قاضي زاده
قیمات او نور خوراکي مواد چې تاریخ کم وي او یا بې کیفیت دي، د چې ډېره استفاده کوي اکثرا د مختلفو امراضو سبب کیږي، خصوصا په ماشومانو کې تسمم غذایی سبب کیږي او هغې ته اسهالات او استفراقات پیدا کوي او په غټانو کې هم. بدلاوه د دې څخه کیدای شي په غټانو کې د وینې د غوړوالي د زیاتوالي سبب شي. او
خو ولې د دې تاریخ تیر او بې کیفیته توکو د پلور مخه نه نیول کیږي؟ د طالبانو د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباری عمر
دا توکي چې په سړکونو په لس یا هم پنځلس افغانیو پلورل کیږي ځینې جواز لري او فابریکو نه یې اخلي. دا ستونزه هم نه لري، خو ځینې نور بیا په قاچاقي توګه په پټو ځایونو چې لاندې موندل شوي تولیدیږي. موږ هڅه کوو چې دا ځایونه پیدا کړو.
روغتیا پالان له خلکو او د طالبانو له حکومت غواړي څو د دې ډول خوراکي او نورو موادو د پلور مخه ونیسي او منع یې اعلان کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
1200 کسان د ډاکس چې دوری اخوات ورتیر څه د اړیکې د پاکستان ملیشین ولیدې چې بیرته د خو دره واپس کړی دی. موټر شي نسته په پښو باندې په درې کې را روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتیا وزي ورسول. السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته زه د خپل پیغام پرېږدم. د کندهار د ولایت نه زه دا غږ کوم چې زموږ برق کمزوری دی، کار نه کوي. چې د جمعې په ورځ راسیم داسې کمزوری ګروپان سم نه لګېږي. برقونه ګرد غټ غټ پاپریکو ده چې دغه د شوکو زګو ته نه ورځي. نو په خوا چې تېر حکومت هلته وو برق یې دهلته وو چې دا حکومت راغلی نو نه یې خبر چې دا سره کم کیسه ده.
سر افغانستان تار اکبر سر والا ازل عدل تا خبر سوم دا رادیو دا اعلان نو وکړه شته چې 500 دا کړه تار اکبر چې شته 12 بجې به شی وپټې شوه.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او پورو چارواکو ته. دلته سبزی ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نشته. وسلام بهتره
زافیز هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کیږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کیږي دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامون ازادي رادیو ته پریږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.